سلامونه او ستړي مسی وخت د ماځګر 15 بجې سوې نن د سیشن بي ورځ د 2023 میلادي کال د اگست 14 نیټه ده. د مشالېدو نن ورځې نه ساته خبرونو په وروستي خبري غړي کې مصعب عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بس. د پاکستان ولسمشر لخوا زده خبره کول چې باید حکومتي ادارې با اختیار سي. په بلوچستان کې د کان کیندونکو د وژنو په اړه رپورټ لرو او په سوابي کې د یو کس تر وژل کېدو وروسته خلک لارو کوڅو ته راوتي دي او احتجاج کوي. دا او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په پیل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال له خبرونو سره ټکی. نن د پاکستان په سرخال اسلام آباد او یو شمیر ښارونو کې دغه هیواد د ازادۍ یو ویایما کلیتا لمانځل کیږي. د بلوچستان د سکرو یو کان کې د حادثې له امله د مړو شوو 14 کسانو مړی راایستل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د ماتې باوجود په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شلو نه تر دېرشو درو پورې وسلوال شتون لري. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې نن د دغه هیواد د ازادۍ یو ویایما کلیدا لمانځل کیږي. په دې لړ کې مرکزی غونډه د اسلام آباد په کنوینشن سنټر کې وشوه چې ولسمشر ممنون حسین جی مشر میلمه وو. د سوریې کې د پاکستان بیرغ لوړ کړل شو او خامې ترانه او سندرې وغږولې شوې. د سوریې ته د وینا پر مهال ولسمشر ممنون حسین ویلي د قام خلاصونکو لپاره حکومتي ادارې با اختیار جوړول د وخت ضرورت ده. تیر حکومت او اپوزیشن ګوندونو په ګډه سره انتخابي اصلاحات تیارولو وروسته د ټاکنو کمیشن ته زیات اختیارات ورکړل کوم یو ښه ګام وو. خو یاد کمیشن لا هم پکار دي انتخاباتو په اړه که کوم ګوندونه سندېښنې لري نو هغه دې ورله لرې کړی شي. نن په 14 اګست د ورځې پیل په اسلام آباد کې د 1:30 په صوبایي سرخارونو کې د 22 پونو د سلام وینا وکړی شو. د کوټي ختیس پلو د کانکون د کوټي ختیس پلو د سفرنج سیمې په سنځتای خورونو کې د سکرو په یو کان کې د میتین ګیس په 14 کې د وجل شو کانکون دونکو په اوی په سید تلو مرستندو یانو دیالس مړی راشتل شوې دي. د کوټي کمشنر هاشم غلدی بیګاش په مشالې دی ته وویل چې د سفرنج سیمې د سنځتای په خورونو کې د توار په ورځ نه وخت د سکرو په یو کان کې 14 دیالس کانکون دونکو لاندې کړی و چې ورسته یې د هغوی مړی راشتون کې هم ګیس وهلې دی او مړ شوې دي. کوټه کې د پاکستان د سکرو کان ګوندونکو اتحادی مرکزی سرمنشي سلطان لالا مشال ته وویل چې د ګیس له امله د برسته کوونکو لپاره په کار کولو کې اوس هم زیات مشکلات دي. همدا وجه ده چې سلور مرسته کوونکي هم د ګیس له لاسه ووجل شول. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي ادارې افلیم مشر سراج الحق پرون مشال ریډیو ته وویل حکومت د ورغژو او کورمی اغېزمنو شوو کورنو سره به ډېر زر د ژمنې سره سمی نغدي مالی مرستې وکړي. سراج الحق وایي دا مرسته د 15 روپو په اندازه ده او زیاتره هغه کسان او کورنۍ له دې بې برخې پاتې شوي وو چې خپلو سیمو ته د ستنېدو پر مهال یې خپل ځانونه له دوی سره راجستر کړي نه وو. بل پلو اغېزمنې شوې کورنۍ وایي حکومت دې زر دغه ګام پورته کړي. دوی همدارنګه د کورونو د بیا رغ لپاره هم د نورو مرستو غوښتونکي دي. په کورمه ورورو کې په اوس په دې ورستو کلونو کې د تابعین وطن کوی سفید او اپریشن ماموزی په نوم عملیات ترسره کړي وو چې له وجې زرګونه کورنۍ اغېزمنې شوې وې. د خیبر پختونخوا د بونیر د لی ډیپټی کمشنر شفیع الله خان پرون مشال لیلو ته ویل چې د چاپیریال ساتنې په مخه په یاد ځله کې د وونو بوټو کرلو یو لړۍ د پاکستان د ازادۍ د ورځې د مناسبت له وجې نن پیل شوی چې د سپتمبر تر 15 به دوام وکړي.
د ماحول تحفظ حوالے سره مونږ خپل زبردست د یو پروګرام می شروع کړی دی. نو دا مونږ د 500,000 پودو آغاز کړی دی فلحال د اگست او 15 سپتمبر پورې.
د بونیر ډیپټی کمشنر وایي په دې کمپاین کې رضاکار برخه اخلي او دوی امید لري چې دا پروسه به په کامیابۍ سره بشپړ شي. افغان پوځي چارواکي وایي چې د فاریاب غورماچ ولسوالۍ کې د چینایي کیمپ په نامه قرارګاه تېره شپه د طالبانو لاس ته ورغلي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو ویان ډګرمن حنیف رضایی ازادۍ ریډیو ته وویل چې د قرارګاه محاصره شو سرتېرو دوه ورځې مقاومت وکړ. سرحدی دګرمن رضایی زیاته وی چې لکم په وتلی سربادان تسلیم شوی ندی خو دقیق شمیره نه معلومات سمرا اسکر مړه ټپیان او یا اسیران شوی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. ملګری ملتونه وایي چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د کامیاب پوځي عملیاتو باوجود د دواړو هیوادونو کې اوس هم د یادې ډلې د شلو نه تر دېرشو زرو پورې وسلوال شتون لري. د ملګرو ملتونو لخوا دا راپور تېره ورځ خپور شوی او د وسلوالو دا شمیرې دا اندازه یې د حکومتونو په حواله ورکړې خو د حکومتونو شناخت یې نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل ته دا راپور د هغو څېړنکارانو لخوا وړاندې شوی چې د یادې ډلې او القاعده پر ضد بندیزونو څارنه کوي. په راپور کې د وسلوالو ذکر شوې شمیره په عراق او شام کې په مساوي توګه منقسم ښودلی شوی. د څېړونکو ویلي دي چې د داعش ګڼ شمېر فعال اوس افغانستان ته تللي چېرته چې دا شمېره د درې نیمو زرو نه تر څلورو زرو پورې رسي او لا په زیاتېدو ده. او رسته خبر ده چې ایران د یو نوی بلستیک توغندی آزموینه کړې چې په لنډ واټن کې خپل هدف وشتای شي او دا یې هم ویلي چې د خپلو میزایلو وړتیا به لا نور پیاوړې کوي. دا ګام د امریکا د هغې غوښتنې پر ضد دی چې تهران ته ویلي د پرمختللو وسلو جوړولو څخه دی لاس واخلي. د ایران سرکاري رسنو د اګست په 14 ویل چې د فتح مبین په نامه دغه میزایل له ازمیښته بریالی وتلی او کولی شي خپل هدف هم په ځمکه او هم په سمندر کې په نښه کړي. د ایران د دفاع وزیر امیر هاشمی ویلي د خپلو خلکو سره د کړې ژمنې سره سم د خپل هیواد د میزایلو سیستم د پیاوړي کولو په لاره کې به هیڅ ډول دریغ نه کوي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال اوري.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایانو کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل او د موسم حال مو بیا ورپسې اوریدل. د پاکستان ولسمشر ویلي چې د هیواد د ښه راتلونکي لپاره حکومتي ادارې با اختیاره جوړول دي. په بلوچستان کې د کولی په کان کې د وژل شوو کسانو د را ایستلو پر مهال څلور ژغورونکي مړه شوي دي. ستونزه څه ده؟ په پاکستان کې د شفافو انتخاباتو یو غیر حکومتي نیټورک فافین وایي د اسمبلی 23% نوي منتخبه شوي غړي په پارلماني چارو نه پوهېږي خو یو کارپوه یې څنګه ارزوي؟
پارلمان د خولې د وینا اداره ده. په پارلمان کې کوم غړي لپاره دا ضروري نه ده چې لوی لوی څېړنې وړاندې کړي. زموږ اداره هغوی ته روزنه ورکوي.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د تحریک انصاف نامزد سوی امیدوار محمود خان مشال ریډیو ته ویلي په واکې له راتلو سره به له مرکزي او له مرکز سره د صوبې مهمې ستونزې راپورته کوي.
ان شاء الله ان اف سی والا بم خپل خبره کو په ان اف سی کې سی سی کې هم دا خبر وجه ته چې سم د صوبې د فاټا د مرجر هغه سو ادي کړی په غیمن عمل کوم. او دا
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل ریپورت په فایل کې جو سوابیل او ریپورتونه د دې حالت د یو کس تر وژلو وروسته د امنیتي ادارو له طرفه د وژلو وروسته خلک لارو کوڅو ته راوتی دي او احتجاج کوي. زموږ همکار زلاند یوسفزی هم دې ځای ته ورغلی دی او را سره د ټلیفون پلان دی. زلاند خانه، تاسو سره کله وایم او کراتو اس چې دا پیښه چرته څنګه او څه وخت سوي ده او څه حال دی دا وخت؟
مننه. دا ثوابه ضلع کې خاص ثوابه کلی چې کوم نه په هغې کې د بېګا د شپې چې کوم دی نو دلته کې چې کوم مظاهره چان راغونډ شوي مظاهره چکوي مظاهره کوي د هغې په وینا باندې بېګا د شپې په یو کور باندې پولیسو چې کوم دی نو چاپه وهلې ده او دننه یې په هغه کور کې یو کس په ډزو باندې وژلې دی. د دغه کس انوارالحق نومېږي او اوس چې کوم دی نو د اوس نه تقریبا درې ګینټې مخکې دغه ځایي خلک چې کوم دي چم گاون خپل خپلوان هغې هغه مړې راغستلی او د ثوابه چې کوم مرکزی چوک ته د امن چوک په نوم باندې هلته کې هغه مړې یخې دی احتجاج یې پیل کړی دی او درېو طرفونو ته ټریفک چې کوم دی هغه په مکمله توګه درېو ګنټو نه بند دی. تر اوسه پورې په دې درېو ګنټو کې د خلکو ته مذاکرات لاسوک د انتظامی له طرف نه ندي راغلي خو دی هم اوس لږه شېبه وړاندې چې کوم اعلان وکړه کې یو چې مونږ دلته کې پاخه ناست یو دا مړې به مونږ چې کوم نه خښ خو مونږ دې ځنه نه پاسو تر څو پورې چې انتظامیه راغلی نه دا اف آی آر یې نه درج کړی او زموږ چې کوم مطالبات دي په اف آی آر کې هغه مطالبات یې منلي نه دي. نو په دې د پولیس سره مونږ کوشش وکړو چې په دې اړه باندې خبرې وکړو خو دلته کې کوم د ضلع د پولیس د ضلع مشر دی هغه خو ټلیفون نه پورته کوي خو د دې احتجاج په ځای باندې لږ په فاصله کې د پولیس یو ډي ایس پی په ساده جامو کې ناشته دی او نور پولیس والا ورسره دي. هغه ډي ایس پی سره ما کوشش وکړو چې خبرې ورسره وکړو په دې اړه په دې د پیخي په اړه باندې نظر دریز واخلم خو هغه په خوله باندې ګوته کې خوداو په دغه اشاره باندې وویل چې زه چپ یم او زه سویل نه غواړم
شخواسی تاسو دلته یاست داخله خو یو مطالبه ده د کوم اف آی آر دی هغه د درج سی او د دې ترڅنګ نور مطالبه هم لري دوی کڅنګ تکرونه کوي څه کوي دوی
دی خو تکرونه کوي خو د دې د اف آی آر کې دنه چې د دې کې مطالبه دي هغه کې دی خپل دفاتو د خپل دفو مطالبه کې یو خو به اف آی آر کې د دهشتګردۍ د فټ کم نه درج کی چې دا د شپې چې کم نه پولیس راغله دي او د شپې په کور دننه د زنانه او د ماشومان مخ کې چې کم نه یو کس چې کم نه پټه زبانه وجه لري دی وی چې کچره دا کس دي ته مطلوب وو نو د بار د ثواب په بازار کې کاروبار کاو د دلته کې غم خادي کول دي جمعه ته حجره ته نو در وجه نه بر اغلی او د حجره نه جمعه ته یا د خپل کاروبار ته ځنه به چې کم نه سړی پور تکړه او د شپې په کور ورننه وتل وغه سړی وجل دی وی چې دا زمونږ د پوهه نه بار د بل مطالبه دي دا کوي چې د دې پیخي د انکوایری لپاره به یو د دلتي کمیسون جوړیږي چې هغه کمیسون چې کوم نه غبره تیخي پیخي پلټنې کوي او هغه مجرمان برا مخ ته کوي چې کوم مجرمان دا کړی دي یا سو صداګې شاته سو وجه وي چې دی دا کس په کور دننه وجه لري.
چې اخیری پښتنه کوم ځلاند خان تاسو ولته یاست د دې خلکو تعداد څومره دی دا واځي د هغه خلک کلی خلک دي کنه د ثوابي نور خلک هم وسو ملګری سوي دي
دا 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 د کلی خلک تي د چکم د ثوابه دا کلی دی ورسره جوخت دی د مانیرې کلی دی د ثوابه او د مانیرې د دوړو کلو خلک تي تعداد به چین غبا د زرو د 2000 خلکو ترمن زی خو خو دی وی چې په د سپیکرونو کې په د سپیکرونو کې به اعلان کوو په چیر انتظامیه زمونږ مطالبات نه مننه مونږ په ثوابه او په مانیرې د دوړو کلو ډیره زیاته آبادی را یو لاکو نه زیات آبادی جوړیږي د دوړو کلو نو موږ دی وی چې موږ به په سپیکرو کې جمعهتونو کې اعلان کوو نور خلک به هم راغواړو چې تنظیمي خبرو ته کې نه ناشته.
ډیر مننه ځلاند خان چې تاسو ول ته موږ غزا ته ځان ورسولې او له هغه ځای زخم د سترګو لیدلې حال او چې له دې سره اړوند کوم معلومات یې غره سره شریک کو تاسو ته شروز غواړم. اوس هم یو بل ریپورت تر ازو هغه دا چې د پاکستان نن یو اوایمه خپلواکۍ ورځ المانځي او د دې ورځې په تړاو د پاکستان د اسلام آباد په ګډون په څلور واړو صوبو کې نن خوشاله دي لمانځل سوي دي او په دې اړه باندې یو دستور په اسلام آباد کې وسو او د پاکستان ولسمشر ورته وینا کړې چې پاغه کې نموړي ویلي د هیواد د شراتونکو لپاره به حکومتي ادارې با اختیار جوړول وي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د پاکستان یو اویایم خپلواکۍ ورځ په مناسبت سره د اسلام آباد په جنا کنونشن سینټر کې د بیرغ خیجولو مرکزی دستوري ته صدر ممنون حسین وویل دا ورځ ورته یادونه کوي چې د پاکستان د قسمت فیصله اولس د ووټ د لارې کېدی شي. د نوموړي وینا وا په مکمله توګه لا خپل منزل ته نه یو رسیدلی نو د هغه خندانو د لری کولو ضرورت دی د کم لوجې چې ورته مسلې رامخې ته دي. په دستوره کې د نگران وزیر اعظم ناصر الملک د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د پارلمان سپیکر سردار ایاز مراد دی او وفاقی وزیرانو نه علاوه فوزی مشرانو او غیر ملکی سفیرانو هم ګډون وکړو. دستوریتا د صدر ممنون حسین وینا وا
گزشتہ عام انتخابات اس اعتبار سے بہت مشکل تھے
په 15 جولای شوی ټول ټاکنې مشکلې وې ځکه چې د ملک په مختلفو برخو خصوصا بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پر لپسې پیښې رامخې ته شوې. خو د اولس حوصله د ستاینې وړ ده چې د صبر او زغم نه کار واخستو او ترهګرو ته یې په ماتې ورکولو سره په انتخاباتو کې برخه واخسته. موږ ټولو له دا یاد ساتل پکار دي چې ترقی کوونکې مضبوط او جمهوري پاکستان زموږ منزل دی. بلخوا په پېښور، لاهور، کراچۍ او کوټه کې هم د خپلواکۍ ورځې په مناسبت سره د بیرغ خېجولو دستوري وشوې چې پکې د صوبو نگران اعلی وزیرانو نه علاوه صوبایي وزیرانو او فوزي چارواکو ګډون وکړو. دې ترڅنګ نن په 14 اگست د ورځې پیل په اسلام آباد کې د 1.5 او په صوبایي سرخارونو کې د 21 توپونو د سلامۍ نه وکړې شوه. د خپلواکۍ ورځې په مناسبت سره په ملک کې د امنیت وضع ښه ساتلو لپاره حفاظتي انتظامات کړي شوي دي او په اسلام آباد کې د پولیسو ترڅنګ رینجرز هم ځای په ځای کړي شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمزو کوټی ته د کوټی یعنی د بلوچستان په سورنج سیمه کې د کولی یا اسکرو په کان کې 14 پرونځي وا او د هغه کې د مړسو خلګو د رایستلو کار روان دي او تازه رپورټونه دادي چې څلور هغه کسان چې دغه مړی رایستل هغه هم مړسوي دي او د دې ترڅنګ څو مړی لاو سم پراته دي. په ډاډه نور تفصیل د پدې رپورټ کې.
د کوټ څخه 40 کیلومتر لری و ختیز لور ته د سورنج په سیمه کې د سنجدی په غرو کې د اتوار په ورځ د سکرو په یو کان کې د 14 په نتیجه کې کم 14 مزدوران لاندې سیو. دا غو درایستلو لپاره چې کم رسته کوونکې د وکان ته لاندې ورشو سیو په غو کې هم څلور کسان وجل سوي دي. د خبره د کوټ کمشنر اشم غلزی 13 شپه او مشال ریډیو ته وکړه. پاکستان کوئلے مزدوران اتحادی مرکزی سرمنشی سلطان لالا مشال ریڈیو تول چیس لام دمرست کنکو لپارا پا کار کولو که او سم زیاد مشکلات دی او هم دا وجه دا چه سلور مرست کنکو مرسول
حالتا دنن گیس دی کنه او آغا چه کم لار دا گیس دی او طلو او آئی چه محتوائی امرجنسی لار کنه دا هم فی نده وی خالی او پی پدیر مشکل ولوی دی مثلا دا چه اغا دا گیس اخراج وطن گوا پراپر ندی.
بلی خواه دا پا سیمه که دا مزدورانو سر دمرست پا کار اختا بخت نواب راتا او چې د سکرو یا کوئلې په کار کې د موجود ګیس د رایستلو لپاره اوس دی نوې لارې جوړوي.
اوس موږ دا طریقه ولا جوړه کړه چې ډایرکټ د ګوران دننه لګو نو ګیس موجود دی هغه نور مصیبت راته جوړي. 15 شهیدان شول. بیا د کرنل مدثر صاحب نگرانی کې یو کمیټه جوړه کړه چې د ریسکیو ورک لپاره هغه کې موږ دا فیصله وکړه چې په منځ کې دننه بخشل شل کسان د مختلف کمپنیانو ځین شپږ دنې په کار کې د خاورو برابر شي چې لار آزاد شي د اول لار کې دننه نو چې څنګه د خاورو ختم شي
خوب کوټ کې د کوئلې د کانو د څارنې د ادارې یو مشر افتخار ویل دي چې دوی د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی او که کم څوک په دغه پیښې کې ککړو دا غو په ضد به قانوني ګامونه پورته کړي. د خبره د یادونې وړ ده چې د سورنج د اغیزمن سوي کان څخه د رایستل سوو مړو تعلق د خیبر پښتونخوا د سوات، دیر او شانګله سره دی. وروسته دغه کسانو مړې و خپلې اباګنۍ سیمو ته لېږدول سوي دي. دلته چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې په کان کې پاتې و کسان به نن راوستل شي.
تاسو ریپورت اوریدئ. د جولای 15 په ټاکنو کې په مرکز او خیبر پښتونخوا کې اکثره چوکۍ تحریک انصاف وګټلې. تحریک انصاف ممکن ده په دې دواړو ځایونو کې خپل حکومت جوړ کړي. د دې ځینې غړي وایي چې د فاټا انضمام په حواله به نوي آئینی ترمیم باندې کار کوي. خو د دې انضمام د او د اصلاحاتو د عملي کولو د کمیټې مشر سرتاج زبیا وایي چې د موجوده ترمیمونو په اتفاق سره منل سوي دي نو باید پر ځای وتاتل سي. مجید بابر په دې اړه رپورټ راکړي.
د تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی منتخب غړی نور الحق قادری وایي چې خیبر پښتونخوا سره د پخوانیو قبایلي سیمو انضمام او نور اصلاحات په هغه صورت کې د قبلولو وړ نه دي څنګه چې پخوانی واکمن مسلم لیگ نواز ګوند تجویز کړی وو. تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
خان صاحب موقع ډېر واضح دی د قبایلو په باره کې قبایلو په مشورې سره او د هغوی برای احترام سره دی کوم څه د مونږ د مشرانو یا د بعضې خلکو بعضې تحفظات او خبرې دي څه خبرې چې د منلو وي خاص کر د جرګې د سیستم په حوالې سره د خان صاحب خپل هم یو خیال دی چې که په یو ښه فعال توګه باندې د جرګې دا سیستم وي په قبایلو سیمو کې نو څه نقصان یې نشته دی هغه یو شی به وي په کې نور به مرجر خو تاسو ته پته ده د پی ټی آی مینیفیسټو دی خو مونږ وایو چې کوم خامې نقصانات یې هغه ته نه وځي او فواید فوري قبایلو ته حاصل شي.
خود خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د انضمام او اصلاحاتو د عملی کولو د کمیټه مشر سرتاج عزیز وایي چې تحریک انصاف ګوند په دې اړه د صوبایي اسمبلی نه قرارداد هم منظور کړی او دا خبره یې د انتخابي منشور برخه هم وه او زیاتوي چې په دې لړ کې آئینی ترامیم هم شوي او په یادو سیمو کې د اصلاحاتو عمل روان شوی دی.
انصاف هم شامل ہوا پی پی ہم شامل ہوا ٹول ودا کمٹمنٹ ان شاء اللہ دا ریفارم امپلیمنٹیشن میں کافی روان شی روان دیو سے پورے یعنی لیگل کورس جوڑے گی اور ایڈمنسٹریٹو ریفارم روان دی آئی ایم شور اٹ ول پک اپ سپیڈ ان دی کمنگ ویکس کمٹمنٹ سٹا کرنا چاہیے لس کال دا پر با سو اور سالانہ فنڈ جوڑے گی اور خود نیچرلی اٹ ول گریجولی بلڈ اپ دی کیپیسٹی وونٹ بی دیئر ڈیولپمنٹ بجٹ نا راضی ہے ایک گنجائش تھا
بالخوا دا فاٹا لائر فورم پخوانے مشر اجاز مومند وائی چی تحریک انصاف ګوند له پکار دی چې رومبای دا اصلاحات په موجوده شکل کې عملی کړي او په راتلونکو وختونو کې د نورو قوانینو لمخه قبایلی ولستا ګټه ورسوي.
اوس که دا قانون چې زموږ ناکام شو دا کوم په اسمبلی کې شوی دی دا خو هغه ټول سټرګل دا خو واپس کړل دا خو بیا ډېره زیاته مشکله ده. دا خو ډېره ګرانه ده چې دومره اتفاق ټول میجورټي بیا برابر شي او په دغه عین کې بیا ترمیم شي او دغه 247 څخه ختم شي.
خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د انضمام په لړ کې تر دې حد کار شوی دی چې اوس دغه سیمو د زلو درجه ورکل شوی د اف سی آر د نظام د خاتمی سرکاری حکم نامه جاری شوی او د اعلی عدالتونو د دایره اختیار د غزولو حکم هم شوی. خدای اجاز مومند په خبره اوس هم اعلی عدالتونه د پخوانو قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو خلکو مقدمه د نوي نظام تر مخه ناوري.
د مجید بابر رپورت موردی لکه څنګه تاسو واوریدل چې د 15 جولای په انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې اکثریتي چوکۍ تحریک انصاف وګټلې. تحریک انصاف د څو ورځو تر مشورو وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره محمود خان ونومولې چې امکان دی هغه به ووټ ترلاسه کړي او وزیر اعلی بسي. نوموړي د ویلي چې د دوی په ګوند کې هیڅ اختلاف نشته او هغه به د تحریک انصاف د منشور او عمران خان تر ایجنډې لمخه به صوبې کې عملي کارونه کوي. د سره خالد خان مرکه کړي او دا رپورټ را لېږلې دي.
دا خیبر پختونخوا نامزد وزیر اعلی محمود خان مشال ریډیو سره یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي مرکز او صوبه کې د تحریک انصاف حکومت په وجبه دا خیبر پختونخوا ټول مالی اقتصادي او سیاسي ستونزې په ترجیحي بنیادونو حل کول شي. دا ګلپوره صوبایي اسمبلی کې د سوګن پورته کولو دستوري رستو محمود خان وویل چې هغه خوشبین دي نوې وفاقي حکومت په د صوبو ترمنځ نوې مالیاتي ایوارډ زر تر زره منظور کړي چې دا پښتونخوا نوې قبایلی سلو دپاره خصوصي پنګه کې خودلی شي.
حکومتونه جوړ شول هغه کم وخت کې خبره کېده مرکز کې جدا حکومت او صوبه کې جدا حکومت او ټایم اخرنی ټایمینګ وو چې ان شاء الله ان اف سی والا بم خپل خبره کوي په ان اف سی کې په سی سی ای کې هم دا خبره وچه ته چې سم د صوبې د فوټا د مرجر هغه سو وعده کړی دی په هغه باندې عمل کوو او د قوم د خواهشاتو مطابق به کوو.
دا قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې دا شامل دو په حق لا دا پښتونخوا نامزد وزیر اعلی وویل چې نوې قبایلی ضلع د دوی د ګوند په ترجیحات کې شامل دي او په دغه ضلعو کې د پرمختګ کارونو سره سره ځایي خلکو ته روزګار ورکول هم د دوی د حکومت په پام کې دي.
بل ټول نګړه خبره فاټه د چیلنجز سره موږ مخ یو هغه د صوبې سره جوړیدونکو 33% صوبې سوا کې دغه ټول لپاره به ان شاء الله کار کوو.
د یو پښتنې په جواب کې محمود خان وویل چې د وزیر اعلی په منصب د دوی په ګوند کې هیڅ اختلاف نشته او هغه به په ګډه په صوبه کې د تحریک انصاف منشور او د عمران خان ایجنډا عملي کوي.
کومه چې د خان صاحب ایجنډا ده او د پاکستان تحریک انصاف منشور ده او چې کوم د پاکستان تحریک انصاف نظریه ده په هغه باندې به زو هغه به امپلیمنٹ کوم. د خلکو د خدمت لپاره راغلی یو، د خلکو ډېر زیات هوپس. دوباره مینډیټ راکړل، عوامي مینډیټ احترام وکړم، روزګار به فوکس کوم،
جولای 15 ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی نوې منتخب شوی غړو د اسمبلی حال دننه سوګند پورته کړو او د اسمبلی د سپیکر او مرستیال سپیکر د انتخاباتو لپاره به په 15 اگست د صوبایي اسمبلی غونډه بیا رابللې کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه تاسو اوریدل، په پاکستان کې په جولای 15 کې انتخابات وسو. په دې انتخاباتو په اړه په پاکستان کې د شفافو انتخاباتو یو غیر حکومتي نتورک فافین نومیږي، او فافین وایي چې د اسمبلی 23% نوي منتخب شوي غړي په پارلماني چارو نه پوهیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې دا ځل 23% نوي غړي راغلي دي، نو ځکه دوی دا وایي چې هغه په پارلماني چارو باندې زیات نه پوهیږي. د پارلماني طریقې کار په اړه دوی ته روزنه ورکول د فافین په وینا ضروری ده، او دوی وایي چې د پارلماني غړو روزنه به کوي. هم زموږ همکار مجید بابر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د پارلماني کارکردګۍ په اړه یو غیر دولتي اداره فافین وایي چې د 15 جولای د ټاکنو نه پس د یوې اندازې له مخه 23% نوي غړي منتخب شوي دي چې ورته د پارلماني طریقې کار په اړه هیڅ معلومات نشته. د دغه ادارې مشر سرور باری تیر ماښام مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې یوازې دا ستونزه نه ده چې په پارلمان کې به څه کوي، د دې نه علاوه نورې ډېرې لوی ذمېوارې هم دي.
بنیادی طور پر پاکستان کې بہت سارے
په بنیادی توګه د یو شمیر کنونشنونو له مخې د پاکستان ډېرې نړیوالې ژمنې دي، لکه د مثال په توګه یورپ سره د جی ایس ټی پلس ژمنه ده چې ورسره د بشري حقوقو خوندیتوب، د مزدورانو لپاره قانون سازي، د کار لپاره د ښه ماحول قانون سازي، بیا د سره ډېر شرطونه دي، بیا د پرمختګ په اړه د کفایت شارې معامله ده. نو دا ټول ګوندونه که په مرکز کې دي او که په صوبو کې دي، په دوی لازمه ده چې دا هدفونه تر سره کړي، خو لبه د مرغه زموږ ګډ شمیر پارلماني غړي د دې خبرو نه خبر نه دي.
خو بلخوا د پاکستان د پارلمان د ذیلی ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پارلمنټری سروسز مشر ظفر الله خان وایي چې دوی پارلماني غړو ته د طریقې کار په اړه روزنه ورکوي، خو دا روزنه د هر غړي خپل ثواب دي چې ترلاسه کوي او کنه.
پارلمان د خولې د وینا اداره ده. په پارلمان کې کوم غړي لپاره دا ضروری نه ده چې لوی څېړنې وړاندې کړي. زموږ اداره هغوی ته په روزمره بنیادونو د حالاتو مطابق روزنه ورکوي چې قانوني بل به څنګه وړاندې کوي، پوښتنې به څنګه کوي، ترمیمونه به څنګه کوي، او خپلې ستونزې به څنګه رابرسیره کوي، قرارداد به څنګه وړاندې کوي. نو دا ټولې روزنې ورکول کیږي.
خو په مرکزی پارلمان کې د اکثریتي ګوند تحریک انصاف سره تعلق لرونکي سېنټر شبلی فراز وایي چې د ګوند یو شمیر تجربه کار پارلماني غړي به د نوو غړیو روزنه کوي، او دا ستونزه ځکه هم مهمه ده چې ګوند به د ړومبو اصولو ورځو ایجنډا په تیزۍ سره پای ته رسوي.
دا خو ډېر انتهایی ضرورت ده، او څومره چې هغه په دې پوهېږي هومره به افیکټیو وي، او چې نه نو ظاهر ده چې دا خو دواړو لپاره ډېر هغه دی، یو نیگیټیو دی
د فافین ادارې مشر سرور باری زیاتوي چې د کورنیو، سیمهیزو او نړیوالو موضوعاتو نه ځان خبر ساتل د پارلماني غړو لپاره ځکه هم ضروری ده چې د دې له وجې هغوی ولسته ګټه رسولی شي.
د مجید بابر رپورٹ اورید. ډان ورسپانه بیا لیکي چې په پاکستان کې د نوي حکومت د جوړېدو د وخت ترنځ دي کې دوه سره ډېر خبرې هم واضح کېږي، او داسې معلومیږي چې په پارلمان کې به پاکستان تحریک انصاف ګوند یو متحد او تنقیدي نظر لرونکي اپوزیشن ډله ونه لري، ځکه چې د دوه لوی مخالفو سیاسي ګوندونو یعنی پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن د پارلمان بهر هم ځینې سیاسي ګټې دي چې دوه ګوندونو په پام کې نیولې دي. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي اوس چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړېدو ته کم وخت پاتې شو، نو دغه ګوند د ځینو مهمو حکومتي عهدو لپاره د نومونو اعلان وکړ او تر ځینو لا هم پاتې دی. ډان لیکي تحریک انصاف ګوند دا وخت دا کوششونه هم کوي چې د سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي او په اسمبلی کې دننه خپل مخالفت کم کړي. وړاندې داسې هم ویل کېده چې کېدای شي پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن یو مضبوط اپوزیشن ډله جوړه کړي، خو بیا په پارلمان کې دواړه سیاسي ګوندونه د یو بل حریف هم دي او جدا جدا سیاسي ګټې لري، نو هم د خپلو دغو ګټو په خاطر به دواړه ګوندونه د پارلمان بهر هم خپلو سیاسي اهدافو ته ګوري. ډان ورځپاڼه د مسلم لیگ نن په اړه لیکي د دغه ګوند مشر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز تا وخت په جیل کې دي، نو شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز په پنجاب او مرکز کې د مهمو عهدو لپاره خپل نمونه ورکړي دي. ورځپاڼه لیکي مسلم لیگ نن دا وار هم په مهمو عهدو د شریف خاندان غړي منتخب کړي دي او اخوا پاکستان پیپلز ګوند په مرکز کې د مسلم لیگ نن سره خو اتحاد کوي، خو په پنجاب کې د یو مضبوطې اپوزیشن ډلې د جوړولو نه ډډه کوي. اخوا پاکستان تحریک انصاف په مرکز او درو صوبو کې د حکومتي عهدو په ویشلو کې بوخت، نو مخالف سیاسي ګوندونه هم داسې نخکاري چې یو مضبوط اپوزیشن ډله به په اسمبلیو کې جوړه کړي او دا بعد را روانو نوو حکومتونو کمزورتیا هم په نښه کوي. ډان لیکي باید سیاسي ګوندونه د یو ښه حکومت جوړولو او د دغه حکومت په کار د مثبت تنقید لپاره په یو متحد اپوزیشن جوړولو هم غبر وکړي، ځکه چې د جمهوري نظام ښکلا هم په یو مثبت تنقیدي نظر لرونکي مخالفت کې ده.
فرخنده اسد با اوسم پنځمې بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نن د پاکستان په سرخار اسلام آباد او یو شمېر ښارونو کې د دغه هیواد د ازادۍ یوه غایمه کلي د لمانځل کېږي. په دې لړ کې مرکزي غونډه د اسلام آباد په کنوینشن سنټر کې وشوه چې ولسمشر ممنون حسین یې مشر میلمه و. د بلوچستان د قانونو د څارنې چیف انسپکټر افتخار احمد وایي چې د سیورنج د سپرو د کان نه د دوو امدادي کارکوونکو په شمول تاتو کان کوونکو ملي راوستل شوي دي. نوموړي لږه شېبه مخکې مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې پنځه کان کوونکي لا اوس هم کان کې دننه پاتې دي، خو د هغوی د مړینې یا ژوندي پاتې کېدو تصدیق نشي کولای. افتخار احمد وویل چې په دې وجل شو کې د دوو کسانو تعلق د کوټې او د اتو کسانو تعلق د خیبر پختونخوا د دیر سیمې سره دی او زیاتوي چې د دوی مړي خپلو سیمو ته ولیږل شول. د ده په خبرو اوس هم امدادي کاروایانې دوام لري. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي ادارې پیمې مشر سراج الحق پرون مشال لیډیو ته وویل حکومت د ورغلو او کورمې اغېزمنو شوو کورنو سره به ډېر زر د ژمنې سره سمې نغدې مالي مرستې وکړي. د خیبر پختونخوا د بنیر د لیډ ډیپټي کمشنر شفیع الله پرون مشال لیډیو ویل چې د چاپیریال ساتنې په مخه په یاد ضلع کې د ونو بوټو کرلو یوه لړۍ د پاکستان د ورځې د مناسبت سره نن راهیسې پیل شوې چې د سپتمبر تر تقریبا شمې بعد دوام وکړي. افغان پوځي چارواکي وایي چې د فاریاب کورما ولسوالۍ کې د چینایي کیمپ په نامه قرارګاه تېره شپه د طالبانو لاس ته ورغلې. د افغانستان په شمال کې د شاهین کلو اردو ویان د ګرمن حنیف رضایي ازادۍ ریډیو ته وویل چې د قرارګاه محاصره شوو سرتېرو دوه ورځې مقاومت وکړ. ملګري ملتونه وایي چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د کامیابه پوځي عملیاتو باوجود دواړو هېوادونو کې اوس هم د یادې ډلې د شلو نه تر دېرشو زرو پورې وسله وال شتون لري. ایران د یو نوي پلاستیک توغندي ازموینه کړې چې په لنډ واټن کې خپل هدف وشته شي.
او سم د خبرونو د پاکستان د ورسپانو ادارې احمد الله وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان نگران خارجه وزیر عبدالله حسین هارون په تیزی سره بدلیدونکو نړیوالو حالاتو کې د پاکستان خارجه پالیسۍ ته د بیا کتنې چې کومه خبره کړي نو دا بالکل صحیح ده، ځکه چې د امریکا فیصله اوس د پاکستان پر حق کې نه دي او په تیرو وختونو کې چې یاد ملک څه هم غوښتنې کړي نو پاکستان منلې دي، خو نتیجې د پاکستان په حق کې نه دي راوتلي. ورسپانه لیکي نگران خارجه وزیر راتلونکي حکومت له مشوره ورکړي چې په تیرو وختونو کې په کومه یو اړخیزه پالیسۍ سی عمل روانو نو د هغې پر ځای د یو کوټلی خارجه پالیسی جوړه کړي. ورسپانه لیکي د خارجه وزیر دا خبره بالکل صحیح ده. پاکستان له امریکا، چین، اروپایی او مسلمان ملکونو سره خپلو اړیکو کې توازن راوستل پکار دي. ډیلی ټایم ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د ازادۍ ورځې په مناسبت سره پاکستان د هند دیرش قیدیان خوشی کړل چې پکې زیاتره کبان نیونکي وو. ورسپانه لیکي دا یو ښه خبر دی، خو دواړو ملکونو له پکار دي چې څومره بېګناه کسان یې قید کړي دي، خصوصا کبان کی نو د انسانی همدردی پر بنیاد دی خوشی کړي زکه چې د جدیدی ټکنالوژي د نشټوالي لوجه په بهر کې دوی تکله همدار نه معلوميږي چې د یو بل ملک حدونو ته اوریدلې دي ورسپان لیکي امکان دی چې عمران خان به د ملک راتلونکي وزیر اعظم جوړ شي نور لپکار دی چې په ترجیحي بنیادونو دوی د خپلو گاونډي ملکونو او خصوصا هند سره مذاکرات شروع کړي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د یاد ملک په جیلونو کې قید پاکستانیانو د راخوشي کولو په مسله دی ورسره هم خبري وکړي او هند لپکار دی چې دې لړکې د مثبت جواب ورکړي دا نور اسپانه په خپل اداري کلی کې د ملک په مختلفو برخو کې وخت په وخت د بارانونو لړۍ روانه ده نو دا یو ښه وخت دی چې ونی بوټي وکرلې شي د ماهرینو په وینا چې د یو ملک په 25% یا زیاتې برخې ځنګلات پکار دي خو له بده مرغه د پاکستان په 2% برخه ځنګلات پاتې دي ورسپانه لیکي د ماحولیاتي بدلون یوه غټه وجه د ونو بوټو حد نه زیاته کټایي هم ده پاکستان د ایشیا په هغه ملکونو کې په ړومبي نمبر دی چېرته چې د ځنګلاتو کټایي تر ټولو زیاته ده او کال 2000 نه تر 2010 پورې یعنی په لسو کالو کې په ټول ملک کې د نیم اسلام آباد قدر ته ځای نه ونی بوټي وهلې شوې دي ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې نه صرف خلکو ته د پوهه ورکړي چې ځنګلات د ملک لپاره څومره ضروری دي بلکې هغه کسان چې غیر قانوني کاروبار یې کوي پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه هم پورته کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایي فائنانشل ټایمز ورسپانې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت جوړونې چارو په اړه لیکنه خپره کړې لیکنه وایي د هیواد وګړي لیواله دي چې وګوري عمران خان به په حکومت والی کې د بدلون راوستو خپلې ژمنې تر کومه حده عملي کړي هم یاد ورسپانې بیا په یو بله لیکنه کې د ایران د اقتصادي ستونزې موضوع راخیستې ده د دواړو مهم ټکي لارون باچا اورو
د فائنانشل ټایمز ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون چې مشري د نواز شریف له کورنۍ سره ده او پاکستان پیپلز ګوند چې د بټو کورنۍ له خوا کنټرولېږي د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد یو بې احتماله ائتلاف جوړ کړی دی عمران خان له هغه وروسته چې ګوند یې د پاکستان په وروستۍ عامو ټاکنو کې د قومي اسمبلۍ اکثریتي چوکۍ وګټلې له 1300 اونیو راهیسې په مرکز کې د حکومت جوړونې په چارو کې بوخت پاتې شو په لیکنه کې د علي سرور نقوی په نوم د یو سیاسي شنونکي په حواله ویل شوي له انتخاباتو وروسته د تحریک انصاف مخالفه ګوندونه د پاکستاني ولس لارو ته د رایستلو په کار کې بریالي نه شول د لیکنې تر مخه عمران خان ته د اول ځل لپاره د پاکستان سیاسي واک په لاس ورغله دی او ځکه نو د هیواد وګړي لیواله دي چې نوموړی به حکومت څنګه کوي په تیره د بدلون خپلې نارې به تر کومې عملي کړي خو لیکنه زیاتوي ډیری کتونکي په دې نظر دي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به تر هر څه زیاته توجه د هیواد اقتصاد رغولو ته وکړي چې د دغه کار لپاره ښایي اضافي ټکسونه ولګوي هم د فائنانشل ټایمز ورسپانې په یو بله لیکنه کې بیا د ایران د اقتصادي ستونزو موضوع راخیستل شوې لیکنه وایي ایران دا مهال له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی په غیر رسمي مارکیټ کې د دې هیواد کرنسۍ د روان کال په اوږدو کې د ډالر په مقابله کې خپل ارزښت تر نیمایي زیات وبایله پر دې سربیره په ایران کې انفلاسیون هم په زیاتېدو دی د منځنۍ طبقې د ایراني وګړو لپاره ژوند کول ګران شوي ځکه چې د خوراکي توکیو بیې لوړې شوي دي او له ځینو ښارونو څخه د تیلو د کمی خبرونه هم ورکړل شوي دي په نړۍ حال کې د هیواد په یو شمېر برخو کې حکومت ضد مظاهرې هم روانې دي لیکن وایي د هغه وروسته دا چې امریکا تیره اونۍ پر ایران یو لړ بندیزونه چې په 2015 زیږدیز کال کې یې له هغه هیواد سره د نړیوالو د اټومي لوزنامې په نتیجه کې لرې کړي ول بیرته ولګول امریکا ویلي هڅه کوي له راتلونکي نومبر میاشت څخه د ایراني تیلو پر برآمداتو بندیز ولګوي چې د لیکنې تر مخه دغه اقدام په نتیجه کې به د ایران اقتصاد نور هم زیانمن شي لیکنه زیاتوي که څه هم د اروپایي ټولنې هیوادونو له ایران سره د تجارتي اړیکو پر ځای ساتلو هوډ ښکاره کړی خو لوی اروپایي شرکتونه ښایي په راتلونکي کې دغه کار ته زړه ښه نه کړي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې د ملګرو ملتونو تازه رپورټ وایي چې په شام او عراق کې اوسم شاوخوا 10,000 داعش وسلوال شته او د نړیوال نیټورک له هم مهم ګواښ دی په رپورټ کې ویل شوي چې د داعش وسلوالې ډلې په شان القاعده هم یو ګواښ دی چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې پیاوړی شتون لري نور تفصیل په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو دغه رپورټ کارپوهانو جوړ کړی چې د دوشنبه پر ورځ په ډاګه سو چې په کې ویل شوی سربیره پر دې داعش وسلوالې ډلې په عراق او شام کې ماتې خوړلې، خو بیا هم داسې ښکاري چې دا ډله به په پټ شکل کې په دواړو هیوادونو کې ژوندۍ وي. رپورټ زیاتوي دا ډله په افغانستان، لیبیا، په جنوب ختیځ ایشیا او مغربي افریقا کې مهم فعال اتحادیان لري. د ملګرو ملتونو دغو کارپوهانو د القاعده په اړه ویلي دا ډله لا هم فعاله ده چې په ځینو سیمو لکه سومالیا، یمن، جنوبی ایشا او ساحلی افریقا کې د داعش په مقابله کې زیاته پیاوړې ده. دا شاند رپورت لمخې القاعده په ایران کې هم راڅرګند شوی چې د شبکې لمشر ایمان الزواهری سره په رابطه کې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه کارپوهان پر القاعده او داعش باندې د لګول شوو بندیزونو څارنه کوي. دوی وایي په شام او عراق کې موجود داعش وسوال له مختلفو ملکونو سره تعلق لري، خو البته دوی د دغو هیوادونو نمونه نه دی اخیستي. آژانس وایي چې د داعش پلان جوړونکي او کمانډانان د جګړو پر مهال وژل شوي او ملاتړ یې د جګړې له سیمو وتلي، خو د دې سربېره هم ځینې په دغو دواړو هیوادونو کې دي چې پکې ځینې جګړه کوي او ځینې بیا په هغو شارونو او خلکو سره اوسېږي چې د دوی خواخوږی دی. داعش وسوال په 2014 کال کې په عراق کې راښکاره سو چې هغه وخت یې د هیواد درې برخې سیمه ونیوله. دوی د شام له الیپو سیمې څخه د عراق تر شمال پورې خلافت جوړ کړی وو، خو اوس یې خلافت ړنګ کړل شوی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي سربیره پر دې چې د رپورټونو له مخې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي زخمي شوی، خو بیا هم هغه پر دې ډله واکو اختیار لري.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
فلسطینی مبجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مبجا
ستونزې او سرکار
په پوبان دی 2 بجو
د کرخه په هاړه
په 2 مبجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مبجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نی مبجو
اوسم افغانستان ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ښار افغان ځواکونو بشپړ کنټرول کړی او دشمن د دې په وینا په شا تمبول شوی دی. د دې وزارت وایي غفور احمد جاوید سه شنبه یعنی نن مشال ریډیو افغان څنګه ته ول دا مهال د ښار په شاوخوا کې جګړه دوام لري. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لوري صفا شوی دی، خو وایي چې لا هم د طالبانو د حملو ګواښ موجود دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
تر څلور ورځو سختو جګړو وروسته بل اخر افغان ځواکونه په دی وتوانیدل چې له غزنی ښار وسلوال طالبان په شا او د ښار امنیت په بشپړ ډول خپل کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار تصفیه شوی د محل افغان ځانګړي او کمانډو ځواکونه له ښار د باندې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
ښار تصفیه شوی دی، عام خلک چې دی هغوی پلو کارونو ته ګرځېدلې دي، ولی په هغو سیمو کې چې اوس هم مزاحمتونه دي چې هغه د ښار نه د باندې دي، هلته زموږ کماندو او خاص قطعات چې دي تصفیوي عملیات کوي. د دې تر څنګ هوایي ځواک هم هلته دی. عملیات به تر هغه دوام وکړي تر څو چې ټولې سیمې له دښمن پاکې شي او تهدیدونه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د تېرې جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه چې په ښار کې دننه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شول. دفاع وزارت وایي په دغه جګړه کې شاوخوا اویا پولیس، 1 ملي اردو سرتیری، 40 ملکیان وژل شوي او دغه شان 326 طالبان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل چې اوس هم په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لوري تصفیه شوی دی. د غزنی ولایت استازي خداداد عرفانی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ښار د طالبانو د حمله لګواخ سره مخ دی.
چاردبر کلان د اختر طالب است ولسوالي
هغه وایي د ښار شاوخوا ټوله د طالبانو په لاس کې ده. تاسو ته معلومه ده چې د اجرستان ولسوالي سقوط کړی، هر څه له منځه تللي دي. د دې سیمې هم تیر ورځ سقوط کړی. که پامونسي امکان لري چې د قرباغ، ګیرو، اندړو ولسوالي او نورې سیمې هم سقوط شي.
ښاغلی
عرفانی وایي چې د غزنی د ښار په جګړه کې دواړو غاړو ته درانه ځاني تلفات اوښتي او په خبره یې چې له 102 زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیان وژل سوي او سلګونو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د اجرستان د ولسوالۍ د سقوط په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په غزنی ولایت کې به تر هغې عملیات دوام وکړي تر کومه چې په دغه ولایت کې د دښمن ګواښونه په بشپړه توګه له منځه نه وي تللي. دفاع وزیر تیره ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د غزنی ښار په جګړه کې له افغان ځواکونو سربیره پاکستانیان، عربان او چچنیان هم برخه لري. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر دینی عالمان او ځوانان له حکومت او طالبانو په غزنی ښار کې د یوې ورځې د اوربان غوښتنه کوي. د دوی په استازیتوب مولوی محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل د اوربان غوښتنه د دې لپاره ده چې په جګړه کې اوښتو انساني تلفاتو ته رسیدګي وسي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
لکه څنګه تاسو ته د اعلان له مخه واورېدل چې افغان چارواکي وایي چې د غزنی ښار کنټرول، لوی برخه کنټرول یې په لاس کې اخیستې. اسوسیټیډ پرس خبري اژانس هم د افغانستان په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د وروستي برید په تناظر کې افغان جګړې او په دې اړه امریکایي پالیسۍ ته کتنه کړې. دا اژانس لیکي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال د افغانستان په اړه خپله نوې تګلاره اعلانولو پر وخت ویلي وو چې له دغه هېواده په مکمل ډول وتل غواړي، خو اژانس لیکي د غزنی له وروستي حملې څرګندېږي چې وسلوال طالبان اوس هم د جګړې توان لري. د مقالې مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
اسوسییټیډ پرس خبری ایجنسی لیکي یو کال مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه، خو وسلوال طالبان اوس هم په هغه هېواد کې جنګیږي. ایجنسی لیکي که څه هم ځینې افغان چارواکي د امن په هیله دي، خو په دې سره د امریکا د جنگ د ختمولو په پلان باندې پوښتنې راپورته کیږي. ایجنسی لیکي د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په غزنی ښار د وسلوالو طالبانو وروستۍ حمله کې د جمعې د ورځې راهیسې شاوخوا 100 افغان امنیتي سرتیري او 40 لسی وګړي وژل شوي دي. اجانس لیکي که څه هم وسلوال طالبان د دغه ستراتیژیک مرکز په نیولو کې کامیاب نه شول، خو دا حمله د وسلوالو د جنگیدو توان څرګندوي. اجانس پوښتنه راپورته کوي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې خپله جګړه بند کړي کنه چې په دغه جګړه کې هر کال 40 بلین ډالر لګوي. ولسمشر ټرمپ د 2018 کال د اګست پر 28 د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د اعلانولو په وخت ویلي وو چې له هلته نه په مکمل ډول وتل غواړي. اژانس لیکي په روان اوړي کې وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د لنډمهاله اوربن باوجود د افغانستان په مختلفو برخو کې په تیرو 100 هفتو کې جګړه زیاته شوې ده، خو اژانس د یو کاربو ډیوډ سیډنی له خولې وایي داسې باور لري چې د امن لپاره شرایط تر هر وخته زیات ښه دي. نوموړي په یو مرکه کې وویل چې که څه هم حالات بهترین نه دي، خو بیا هم د نورو وختونو په موازنه کولو سره ښه دي. اسوسییټیډ پرس لیکي ولسمشر ټرمپ امریکایي پوستا د وسلوالو خلاف د حملو زیات اختیار ورکړ او روان کال یې په زرګونو اضافي امریکایي سرتیري افغانستان ته ولېږل، خو د دې مختلفې نتیجې مخې ته راغلي دي ځکه چې طالبانو اوس هم په بیلابیلو ولسوالیو کې خپل اثر برقرار ساتلی دی. اژانس لیکي د دې ترڅنګ وسلوالو طالبانو خپل سیمه ییز نفوذ هم پراخ کړی دی. د اژانس په خبره په غزنی باندې حمله په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر غړو د ازبکستان دوره کړې ده.
د ملیحه مرزاده زخمو د اسوسیټیډ پرس خبري اژانس څېړنه اوریدله. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبان له لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی. د دې شورا مرستیال عبدالرحمن سلیم د بین الافغاني خبرو له لارې په افغانستان کې سوله ویلي چې ټینګېدلی سي او ښه ده چې دغه واقعیت طالبان هم درک کړي. تازه برطانوي ګارډین ورځپاڼه د یو طالب چارواکي په حواله لیکلي چې د راتلونکي سپتمبر په میاشت کې به طالبان او امریکا ترمنځ د خبرو څلورم پړاو پیل سي. په دې اړه دا تفصیل.
د افغانستان د سولې علي شوراوی له امریکا سره د طالبانو مخامخ خبرو ته ځکه خوشبینه دي چې دغه لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا مرستیال تو رحمان سلیم د ګارډین ورځپاڼې د هغه مطلب په اړه چې ګوندې طالبانو له افغان رهبرانو سره خبرو ته چمتووالی ښودلی وایي دا یو ستراتیژیک پرمختګ دی. ښاغلی سلیم د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې هم زموږ پیشبیني همدغه و چې دغه مرحلې ته طالبان رسیږي. مونږ مخکې نه ورته آمادګي نیولې وو هر کله چې دغه مرحلې ته ورسېږي دغه مقدماتي هست دی
تازه بریتانیوی ګاردن ورځپاڼې د کوټې شورا دی و طالب چارواکي په حواله لیکلي چې د راتلونکي سپتمبر په میاشت کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو څلورم پړاو پیل شي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له یادولو ډډه کړې دا هم ویلي چې د امریکایانو سره تر خبرو وروسته به طالبان له افغان مشرانو سره هم خبرو ته کښېني. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیرو پړاوونو خبرې ډېرې ګټورې وې خو تمه ده چې په څلورم پړاو خبرو کې چې په دوحه کې ترسره کیږي نور هم د پام وړ پرمختګ رامنځته شي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان له ولیعهد سره په خبرو کې ویلي چې سعودي عربستان باید د افغان سولې په موضوع او دغه شان د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په ټینګېدو کې همکاري وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مهمو مسایلو هوکړه د سولې له بهیر سره ډېره مرسته کولی شي. د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات
زما باور دا ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د رامنځته کولو لپاره او چې آینده کې باید دغه مسؤلیت افغان حکومت وسپارل شي افغان حکومت دې وکولی شي تر څو دغه د سولې مذاکراتو لړۍ په چټکۍ سره مخ وړاندې یوسي. زه فکر کوم دا یو ستراتیژیک ګام دی له دې نقطې څخه چې امریکایان او طالبان په خپلو کې سره قانع شي او له خیانت نه وروسته افغان حکومت دغه مسؤلیت وسپارل شي.
د ښاغلي سادات په خبره طالبان به په اسانه افغان حکومت سره خبرو ته زړه ښه نه کړي خو په خبره د جګړې د پای ته رسیدو لپاره بین الافغاني خبرې حتمي دي. محمد حدیث پردیس آزادی رادیو کابل.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کېږي.
موږ دوه یې د پښتون د چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې
د پخانی قبایلی سیمو د کودتی افتونو د نظم اداره وایي د اورګزو کورمې له متاثرون سره د 15,000 روپیو د مرستې ژمنه به ډېر زر پوره کړي. حکومت دا ژمنه له ځایي متاثرون سره د واپسي پر وخت 10,000 د کرایو او 25,000 د خوندي کېدو لپاره کړې وي. د سیمو متاثرون په دا خبر خوشاله دي وایي باید چې دغه ژمنه په وخت پوره سي په پروسه وایي خو که اوس هم وسي نو ډېر کارونه به په روان سي. تاریخ اورګزای نور حال راکوي.
له قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې مشر سراج الحق ویل دي چې حکومت له خوا د اورګزو او کورمې له متاثرینو سره د 15,000 روپو د مرستې ژمنه به ډېر زر پوره کړي. سراج الحق مشال لوبیو ته ویل د سیمو کم متاثرین له مرستو پاتې دي په هغه کې زیاتره داسې دي چې خپلو سیمو ته د تلو پر وخت د ځانونو اندراج نه و کړی. سراج الحق زیاته کړه د فنډ ورسره هیڅ کمی نشته خو ځینې ضروري اقدامات دي چې هغه اوچت کړي نو ټولو ته به خپل حق ورکړي. حکومت داجمنه لزای متاثرینو سره د واپسې پر وخت 10,000 د کرایو او 25,000 د خوندې کېدو لپاره کړی دا. د کورمې یو متاثر کس او مشر ممزومان وایي حکومتي چارواکي دی باید دغه خبره زر تر زره عملي کړي ځکه چې ډېر متاثره کورنۍ د مرستې دغه پیسو ته ضرورت لري. محمد زمان زیاتوی چې د دوی د رنگشیو کورونو د بیا آبادۍ لپاره هم د مرستې ژمنه ورسره شوې ده. په کار ده چې حکومت له دغې سره هغه د هم عملي کړي.
بل
تعمیر وطن کوه سفید آپریشن ماموزے پنامہ باندھے بیا بیا فوجی عملیات چھوی دی. لسم کال کے حکومت ہلتا د وسلوالو پر ضد فوجی عملیات پیل کړل. نو تر 500 زرو زیات کورانه او خپل سیمې پرې خوده اخوندی سیمو ته کډه کړې. په هغه سیمو کې تر کامیاب فوجی عملیات وروسته تر اوسه زیاتره کورانه خپل کورونو ته ستنه شوې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
هلته بیا د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي 20مه پیړۍ کې هم له مواصلاتي نظام محروم دي. د مځکي ټلیفونو اکسچینج هم خراب دی او د موبایل او انټرنیټ سهولت هم نه لري. دوی وایي د نوي اوشت پرام نه وزیرستان داوه کوي خو عملي هیڅ هم نه دي سوي. پر خو چارواکي وایي په دې برخه کې کار روان دی او تمه ده دا مشکلات زر تر زره حل شي. په دې اړه عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي ګیلمن دي چې په دور جدید کې هم دوی د مواصلاتي نظام د سہولت نه محروم دي او د غلطا موبایل سرویس 3G او 4G خوصا چشتا PTC لائنونه هم خراب راته دي. دوی وایي د رابطو کولو هیڅ ذریعہ نه لري. ملګل سالی جان وایي چې هغه زوړ وزیرستان مواصلاتي نظام او بجلی سہولتونه هم لا نه دي فعال شوي او دوی یو بل ته خیر خبر ورکولو لپاره هغه د زړه د ورزر یې کروي.
کلمې ته بنی نرتل دي لیکلې دي په دیواله باندې چې ایک نیا اور پر امن وزیرستان یوی دا ډیر ورته خوشور شو ورته چې دغه ته امید ارتل دي. بیا مې پر امن خوولې د لوک نن سبا مې دې دې ته تف شوي چې مې په کومې لول اوس په وکړه په دې مرګور روح یار دې ته خورو نه تلا میز په اوس په باندې دې مرګور خبرې نه کی ویل چې دې میز کومونیکیشن سیستم نشتا. بار بار په جرګې سه میز دا پیډینا ورته کی میری ایکسچینج کیم دا عامو کمل دیمی جی زکاس مرکا چه میری سنشتا کنا 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر کوي دا نیا وزیرستان پرانا سے پرانا وزیرستان.
طاهر خان وای دا وزیرستان لری پرتو سیمو کې خو مواصلاتي نظام وجود هم نه لري او خاص خاریو میرلی او میرم شاه کې هم شتا PTCL لائنونه خراب راته دي.
نو ټلیفون بازور شاه نشتا کنا میرلی بازور بجلی نشتا دا لره چې کی مخه شور غدی اخو بالکل ډیر په تکلیف شي دي کنا. اغه د ټلیفون خو بالکل طریقا نه وی غریبون چې روشي دو بیا د بیسې کې ورنا غایوی باندې تا وتا سی یادوي چې رابطہ کو موبایل خو ته ولاګیا خو به ډیر ښه خبره وی کنا. تاور خو یو دل لګی دل یادی په دغه ښه خو یا کرنٹ پننټ ور کړه نه دا چې زندګی سره تړلی خبره د ټلیفون شو بجلی شو د کډیمی خو اکثر خلک کې کیند دا دو بیا شي بل بچی وی کنا هغه سره دې نه پټم رابطہ کړای شي نه حالا والو خو ستای شي کاروبار متاثر دا نزدې کلی شي غذر جوړا شي ایمرجنسی پټلتا چور روره
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر تیمور خان افریدی سره تماس ونیو نو دوی وویل چې لبنو تر غلام خان پورې نوې اپټیکل فایبر غوړول شوی او دې سره به د PTCL لائنونو خرابوالی ستونزه تر ډیره حده حل شي. نو موړی وویل چې اوس په ځنه ټاورو کار روان دی او د موبایل سرویس شروع کولو مخصوص وخت معلوم نه دی خو دې لړکې غور روان دی چې زر دغه سہولت هم پیل شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
او سم د رواني غړي هرسي شبو تر رسیدلی مجید بابر با د خبرونو لنډي سوړاندې کړې.
نن د پاکستان په سرخار اسلام آباد او یوشمیر خارونو کې د دغه هیواد د ازادۍ یو اویالې مرکزي درمانده کیږي. په دې لړ کې مرکزي غونډه د اسلام آباد په کنوینشن سنټر کې وشوه چې ولسمشر ممنون حسین یې مشر میلمه و. د بلوچستان د قانونو د سارنې چیف انسپکټر افتخار احمد وایي چې د سیورنج د سکرو د کان نه د دوو امدادي کارکوونکو په شمول د اتو کارکوونکو مړي راویستل شوي دي. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پنځه کارکوونکي لا اوس په کان کې دننه پاتې دي خو د هغوی د مرګ یا ژوند تصدیق نشي کولی. قدرتی افتونو سره د مبارزې د قبایلي ادارې افیمې مشر سراج الحق پرون مشال ریډیو ته وویل حکومت د ورغزو او کورمې اغېزمنو شوو کورنو سره به ډېر ژر دشمنې سره سمې نغدي مالي مرستې وکړي. د خیبر پختونخوا د بنیر دلی ډیپټي کمشنر شفیع الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې د چاپیریال ساتنې په موخه په یاد ضلع کې د ونو بوټو کرلو یوه لړۍ د پاکستان د ازادۍ دورې د مناسبت سره نن نه پیل شوې چې د سپتمبر تر 15 به دوام وکړي. افغان پوځي چارواکي وایي چې د فاریاب غورمات ولسوالۍ کې د چینایي کیمپ په نامه قرارګاه تېره شپه د طالبانو لاسته ورغلي. د افغانستان په شمال کې د شاهین پول اردو ویان د ګرمن حنیف رضایي ازادۍ ریډیو ته وویل چې د قرارګاه محاصره شوو سرتېرو دوه ورځې مقاومت وکړ. ملګري ملتونه وایي چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د کامیابه پوځي عملیاتو باوجود د دواړو هېوادونو کې اوس هم د یادې ډلې د شلو نه تر دېرشو زرو پورې وسله وال شتون لري. د ملګرو ملتونو لخوا دا راپور تېره ورځ خپور شوی. ایران د یو نوي بلستیک توغندي ازموینه کړې چې په لنډ واټن کې خپل هدف ویشتی شي او دا یې هم ویلي چې د خپلو میزایلو وړتیا به لا نوره پیاوړې کوي. دا ګام د امریکا د هغې غوښتنې پر ضد دی چې تهران ته یې ویلي د پرمختللو وسلو جوړولو څخه دې لاس واخلي.
د خبرونو لنډیز مولا مجید بابر زخوا اوریدل او هم لدی سره د نن ورځې نه ساته خبرونی پایتر سی چې تاسو کولای سی هم دغه خبرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدئ. سی اول ته په لیکلې باندې هم لوستلای سی او سره که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په فیسبوک د مشال ریډیو په ویډیو باندې کې هم ډیر مواد موجود دي او که په دې سپو پاتې سوې نو ډیوه راډیو اوریدلای سی. د اوس لپاره عبدالحی کاکړه ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخکې